په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه ده، د جولای 2مه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي، او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پرېکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړه خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه کمانډ اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیوالس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د وروستیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوګیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او نه نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوګیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو تمرګ جوب لاړولې ده. د خوګیاڼۍ په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې شوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب شوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2500 کیلومتر کې موقعیت لري. د کمالوندي په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی ای ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته ورجاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو طالبانو سره اړیکه پالي. روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څېړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې حد سي زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګی لري. د افغانستان خلک او دولت تمه ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لاو سلام دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټ کله بل
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. پاکستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوي. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره په پاکستان کې لال قاعده سره تړلې ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د 4 میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو د غرض ویل سوي چې په پاکستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیز پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګمیشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره تاوده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څانګې ته سپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده دې څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یوه چتر لاندې متحدې کړي دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونیسي کولای چې دغې ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان لا هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت وباله او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقه په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر وروسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یوه اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانی کې راپورونه خپاره شول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړیو ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د اداري چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپله دفاع کړې ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپیت او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وشلو خبره د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کاروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپې دې چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسو ویل چې دوی دې خبري حیرانه کړی دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلی دي چې موږ ور سره کتلی وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکی دی نن په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي. ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیږي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی، دا راپور لومړی ځل تېر اونۍ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي که نه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي هم شامله ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سی آی ای وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غوړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې یو شمېر کړيسته چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنه ښایي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر ټکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریز هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لاله وړاندې عملي ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملي ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وخت چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کوي بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشي کېدو سره د یوې اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا اندزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهان دی وایي بدبختانه د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی که دا هر ډول وي قصدي یا سهون ولې ملکیانو ته زیان اوښتی. ښځې ماشومان او نور د جګړې له کبله د خپلو حقونو څخه پاتې شوي دي. آن اساسي حق یې چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبرو د پیل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب پر سولې څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیستی دی په یو راپور کې.
د
بمونه چې باید په داسې کې ورخو کښېنه دي چې داسې کولنې دا کلي
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکي دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړې یې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کودی و خو بالاخ مدرسی و مکتبون لخصار سل ولی دا ما کون ما دلت بلزه والا تا پر مرسیا و لالم و لالم والا چو کور تا لالم دا کول لووتم کور سا چو لالم انسان چلوی لون کول انول کشنیان تو کلم لبین پتاوس چی پتاوس لیم گلی چیر سالتم شنختان ارده و چی رپور تا کلم پشان ویل دلت چی دغاوه خلاف سیب من ولی و چی دلتی لاو سلم دلتا دکتر لانو پشا خلاف ده کتویه اللہ پشا کات کل بالا دار کشکل دیو وست می پشا کات پزنگانی کی اولاس می خوش دی دازای نموز خود دی دل مکو فنا دیر خوشو
چی پتا وستو دارا خوشو دارانا دی وی ډیر ورار چې راوړل ما چلو خرچې ویني را کړې دا غزه د فساد کړه لمه پس څنګه کې دا غوښه چې راوړم دلته یو څه چیرې شو باندې چې شپه سره هغه ځای را ګنډلی
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمېره د تیر کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې اوربان ته وکتل سي دا شمېره د اندېښنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو ارقام ډیر زیات دی او اکثر تاسو پوه چې ماشومان قربانی کیږي ځکه دوی تجربه د جنگ او د حوادث نه لري. اکثر دوی قربانی کیږي خصوصا هغه انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډیر تلفات لري او ډیر موږ متاسف یو په دې اکله.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکیلو خواو غوښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته دی پاملرنه وسي. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کم سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت حد سي زیانمنوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه څه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل. لډی روزاینو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږېده او وی ویل چې که د ایران مخه ونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډیری ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداری ورکړی چې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي. دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لټون ووځي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتې دوه ټاکل شوې ده چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا، چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوې پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنگتن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نشي. واشنگتن د 2013 کال په مه میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو شمنو په شاکی شي. اوس تر هغه ډیر یورانیم غنی کوي چې شمنه یې کړې وه. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د 13 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څیر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړه چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید لرې شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیې اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له ژمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
تاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم چې زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخی والي ته چې وایي والي وایي دا منیته تکې کړی دا منیته څه رقم دې تکې کړی د دې روډ په سیسې روډ ته خالي نسی را شوی کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع سوای د غو انجام څه شی سو ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي که دا کارونه کېږي دا سخت ډېرې پیسې اخلي دا د څه شي ته کوم محصول ده څه شي ده وسنه
زمام کنسر نه د مغور دور سوالي و چې دوم سره مول په دا مشکل کې دا اصل سال مخ کې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک تر سمو په خو او بلان د برق وعده را سره کړی چې مخ ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی زما ډیر مشکلات نه دي زما ځاګ دي تر بلډ مقامات ورته دا زما سړک غوښمه وخره او برق راکېته خلک ډیر په مشکل کې و سلام
زای فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې مو ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرندین په خاطر باندې دا ما غوښته تر څو د کنسولګری عمرونه بیا موږ هغه ورځې نو خپل ویزی په چوارو ول سات ویزی تر وخت یې دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو په ورو کې ولې نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دي کوم ګناه نه نن موږ څه ځان سره وړي تاسو سره پر څه څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایی ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې له شکیلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل سوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه سوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیزو رسنیو کې د ولسي جرګې د یوې استازي د زوی ویډیوګانې خپرې شوې چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي هغه ویډیوګانو تاوده غبرګونونه راپارولي چې فکر کیږي د ولسي جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کیږي زبیر دانش ته په موټر کې له بېلابېلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسي جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وایي په خپل رسنوي کې هغه کلیپونه چې خپره شوی یو هم زما د زوی پورې اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې وه. هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزاد کې ښکیل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي. د حبیبه دانش زوی زبیر ولس کلن دی او د مور په وینا یې له خپرو شویو ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یې یو شمیر وسلې کورنیو چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوقدانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که یو چا ته اصلاح جواز ورکول کېږي، هغه یوازې د دفاع لپاره ده. هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کړي، ډار رامنځته کړي او زموږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمي دي، دا باید تعقیب شي. لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي، له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلي اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړلو لاندې ده. ښاغلي اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم ما وظیفه
ده. وایي قانون په ټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅوک له قانون څخه لوړ نه دي. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دي. هغو خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي، جدي برخورد به ورسره وشي.
براشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوري کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتی له صلاحیت په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوري شوي دي. خود تخار خلکو استاد حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دا د ځان په وړاندې د سیسه یاده کړي ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته ورغیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو تر هغه مخکې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خپرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول شوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایرس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیواله وبا په تېر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوي پېښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس تباندې 25,000 نوي پېښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوي شمیرو امریکایي چارواکي اړ ایستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو او ځنتل مرور کولو لپاره سواحلو ته تګ بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر 4مه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده، یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي، نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویر سته. دغه راز داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایرس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي، خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې وو. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر 80,000 ډېرې د کورونا وایرس مثبتې پېښې ثبت شوې او تر دې وروسته د فلوریدا او کالیفورنیا په څېر سواحلو ته د خلکو پر تګ بندیز ولګاوه. د کالیفورنیا والي ویلي، دا وایرس په داسې حد کې په پرله پسې ډول خورېږي چې د اندېښنې وړ دی. اپل کمپنۍ هم اعلان وکړ چې د جولای پر 2مه به په امریکا کې خپل 10 نور پلورنځي وتړي چې نیمایي یې په کالیفورنیا ایالت کې دي. په ټوله کې پرون په امریکا متحده ایالاتو کې 900 کسان له دې ویروسه مړه شول او په دې سره له همدې ویروسه د مړو شمیر په امریکا کې 1,28,000 ته ورسېد. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې 2,900,000 ته نږدې شوې دي. برازیل تر امریکا وروسته د کورونا وایرس ډېر ځپلی چې پرون پکې له همدې ناروغۍ څخه د مړو مجموعي شمېره 80,000 ته ورسېده. په همدې ورځ د مکسیکو د روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د ټولو مړو شمېر په دې هېواد حالت کې 28,510 تنه وشد. هاخوا بیا اروپایي ټولنې له پرون راهیسې د یو شمېر هېوادونو پر مخ خپلې بهرنۍ پولې پرانیستې، خو د امریکا، برازیل او روسیې وګړي په هغه لیست کې شامل نه دي چې اروپایي ټولنې ته ورتلای سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د ک مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت درکړي یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي موبایل، خو مقصد د یو ساعتو نه زیات به موږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چې زموږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ایمان هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي بس شپه ورځ بس که ورته هم وي، یعنی زړه نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي خو ورته وایي چې خط نه وشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم لا پر درسونه وتلي دي او دو ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پکوي، چکه پکوي، چای ورته وایي چای پکوي، ویده یې زوی له جبه را وباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دا غټ تاج موبایلونه، دغه ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای را اخلي، بیا په دې کې گیم را اړوي، نه پرې پوهېږم چې چای پکې را اړوي که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته وایم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته وایم چې او زویا، وا اولاده، وا بچو، د ما 5,000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 10,000 او 15,000 ورکوي، زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا له ما سره یو نوکیا ټیلیفون د دارانه واخلي، په هماغه کې دوی مصروفه گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبور شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې ما چېره. دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو، که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګیو ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له استاد
او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په راپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش دکی. کله چې مالش دغه شان زیات چلا سوروال سترګې ته پیدا کی. هر څومره چې مالش زیات درکې سترګو ته هغه باندې هم تکلیف درکې او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرزه د کراتوکونس پنوم، یعنی سترګې مخروط غونډه خدان ته راځي مخې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي. د دې په خاطر سترګې لښنده تکلیف ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یو ماګنه ځکه چې کور کې مده استعمال نه کوي ځکه کور چې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاته مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابیش شوامنګه ورته وایو هغه بیا ستاسو ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي. د اصلي خبر په دغه باندې هغه ابی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري. په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه اوخه د سترګې نه متشکل کیږي. ورو ورو سترګې ته وچواله پیدا کیږي، سوزش د غشای پیدا کیږي او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه مونږ ولې.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه موتی مخ کې ول زیات علاقه لري. اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان هم ترلاسه کړي.
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمینه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور چالات چی چکی نیم ساعت.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه څنګه ده؟ سخت ده که اسان؟
خو که زیاده تکلیف هغې وي خو خاصي مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې سر روزه به یې واچوي چې سترګې لږ شانده تازه او نرم راحت وي چکک او مصنوعي هشک ورته وایي هغې ورته درکوو. که زیاده تکلیف د هغې وي بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک
عینک
هغه مونږ ورته توصیه کوو. انشاءالله بیا په هغه باندې کولی شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتي.
په کوم شمېر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولوس فیصدي خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کوي دي خپل اغوار چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې ښه پوهي خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دغه سترګې مشکل پیدا کړي.
چې سترګې مشکلات پیدا کړي د 50 نه زیاته کړي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس بری وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شی باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دغه هغه ته ستوره ده کې بل خو ته دغه توجه دغه کی تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دغه ورسته بیا خپل بیرته کول چې استعمال کی دغه موبایل. مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسئ؟
تاسو نه مننه.
قدرمن دوستانو
دا و د ماشوم د خپل خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مال او ملګر.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. څوک بېجې کارونه یا بېجې خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانې ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص کړي.
خوږ اوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړول په منظور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې وتمثلی ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی وړاندې کړي.
قدر من دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. زه ورته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خوښي خسر سره خدا زما طبیعت نه ده چې هغه زوام دیغونه زه یو سوي جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومي کنه ته دې موږ تا وکه زه هغه تا به نه کوم په دې سره ویرانه ما نه اوس نه سره لره ولا اس ډېر خلک سره ما کته کړي هغه نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې ما خپل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم دا نه ما نه خوخي وي تیم نورزم واده تیم نورزم او ډیرو ته ورغله یم نه.
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړې زیاتوي
څو مدمخ ک په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیر کم از مکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي او شاید په مترو خبره وا شاید یو متر دوه متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوی دی. خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل دې تر زمن وزه د قطر عبید نور سره फायदा سو خو بیا خپل درلم یو وخت سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کیناستم کنه دې زل کې چا و هغه مورته لم کوي د سی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا موږ کې له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغ خو ما بیا ما خپل مسولیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کیناستم او اوس ان شاء الله خدیر سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دې ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کېناستم، بس اوس را سره ښه دي، ډېر خوشحاله یم چې اړیکې جوړې سوې. دوی هم خوشحاله دي، زه هم خوشحاله یم اړیکې جوړې سوې.
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي. همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي،
تروسه فضل خدای ده، تروسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي. چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې، دوستي، انډیوالي په صداقت سره کوو. والله خو مو شکر ده، موږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه، کومه خبره راځي، بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي، بس بیرته سره روغ جوړ شي. یار تروسه نه مې دي کړي. والله ډېر خوشحاله مو، دا قطع روابط خو داسې یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستی زیاتی، صمیمیتی، انډیوالي خپل سره، پردی سره، ټولو سره. او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تروسه نه لرو چې او محفل ته ځو یا د چا خپل خپلوانو کره ځو. دا زمونږ په زړه کې نه راځي چې بیا دا سړی راځي دې سره خو زه خپه یم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت ځو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجي عبدالحنان وایي خلک باید کوښښ وکړي چې د خپلو دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لاره یې د اړیکو کوپریکول ندی. نو موړی وای
کته روابط باید خپلوان ترمن ونسی. کده خپلوان ترمن کته روابط کیږي د غوره ګناته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپنګری د منډکی پنځه سپنګری راځه مسی دا کته روابط خلاص کی. دا سر وغواړي د دیغ د افغانستان انانات شاید باید اوسې د جرګو په خلوب باندې کیږي، د پښتنو په خلوب باندې کیږي. دوه خپلوان په منځ کې کوم مشکل تر راغلی، دا مشکل د پنځو د دوه سپنګری په مابین کې د خلاص د لیست سره. دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل ده، بدی تر جوړیږي دی نه خو خلاب کارونه جوړیږي. دا موږ ملک چې بدبختی لنډه کوي، دا خو دی جوجه بدبختی لنډه کوي ده چې یو دیونه منی بل د بل منی. کده سره ومنله مشکل راوړ دي، هیڅ مشکل نه ده. باید جوړ شي. کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ وسه بدی خو د خدای خوښه نه ده. کته روابط ونشي کدا وصول ده ګناه ده. دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي د دې لپاره، لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی، اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي، دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کې څوک وایي د درې ورځو نه اضافه د خپلو خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه، دای وفات سه، نو د دې ځای جهنم دی. ان په ډیرو کلکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا ځای جهنم ګرځي، په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل خطا دی. روابطو یا مسلمان سره رابطه خطا کول، خپلوانو سره رابطه خطا کول، یا خو سره کینه په لړ کې ساتل، دا شرعاً بیخی ناروا دی.
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي؟ پر واپو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي
بیل بیل ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولای، دا یو مسله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کی. هر یو کس تنها کیږي له ځان سره، شخصي، انتظائی او ډیر غیر واقعی افکار مخکیږي. منځوی ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. د بخپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد نه لري په ټولنه کې. یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره، دی د دوستان دی باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزه د انسان لپاره. یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي، او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم، او زه د کور کلي برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثیلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پوهیږي چې خور سره د عام نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هر ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم. زما د زده دا کار وکړ او د جان آغا لوری زوی ته وکړه.
ګوره خزی دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده، یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چاک تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. کنو رښتیا دی میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نش به وکینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکي، زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو؟ عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو